افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتي جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر په 10,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکوي. پورا خبر نو اورید. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس دخته کسانو شمیر 10,150 تر رسیدلې دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنوي ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 10,150 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغو کې 4,60 مثبت پیښ ثبت شوی دی. د امیر روغتیا وزارت ویلي په وشواروس کې د کورونا ویروس له کبله 16 مړ شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دي ځان لري وساتي او لاسونه دي مکررن مینځي او ماسکونه دي اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا ویروس، د ټولنې، صحي او اقتصادي اغېز په را روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی. د ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا ویروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته بچی د داعش دی و مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 5,000,000 ډالر جایزه یې شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانی ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګنده سوي چې د پیلوټۍ اسناد یې مشکوک دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 4,26 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلند وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
دی وایي چې پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې متمرکز نه وو او فکر یې د کورونا ویروس ویرې نیولی و. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته شوي وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکي ایربس الوتکه د مې میاشتې په 22 نیټه په کراچي کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزی پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول سوي او نو تعویض سوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا درېو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړل سوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي. خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د خطو او د راښته کېدو اجازه ورکړي.
تاسو زده رادیو ته وژیست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغېزمنې وي.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی. دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول، د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج د غزمنګ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پروند کورونا وایرس تر ټولو زیات مثبت پیښه ثبت شوی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریتونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تامه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوی خبری ناستی پر محال د آزادی رادیو د پختنې په جواب کې وویل
دوی هر از آمادگی خو خودلا چې د سولې د بهیر پر راستلو او عملی کولو کې به د خپل اړخه همکاري وکړي. دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راستلو کې اغېزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر د سپتمبر د دشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نخښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لوري عملیات کیږي. بلخو د بهرنیو چار وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامیدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پر دې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
دې جاسه رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده، او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بالاخره سوله د افغانستان سوله ده، او که چیرته سوله مند رامنځته کیږي افغانستان به تنه ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسي ورکولای. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو لوري پر پاکستان فشار وارد نسي، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي، او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه، او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن مارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی، او ان هغه طالبانو چې سولې ته اجازه کړی و بندیان کړی دي، او یا هم پرې فشار راوستلای چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 میلادي کال د توریزم په برخه کې د خبر سوي راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو په مرکزی او جنوبی اسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 میلادي کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي، او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په ډیر نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی اسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل سوي چې طالبانو، حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي، او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې، او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یوه ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوی چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه، او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ایزې او نړیوالې همکاري په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ایز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1300 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل سید جامع د دغه فهرست د خپراوي هدف داسې بیان کړ:
دا نوملړ د دې لپاره خپریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوې د مسلسلو شمېرو له مخې تشخیص کړې او لیست یې ولیږه چې دستګاوې موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 30 دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 230 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه اټست سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې 6 تنه د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لرې به نه وي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 150 افغانۍ، حال دا چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70-80 افغانۍ وه. کچېری حکومت د دې مخه وننه شي د دغه کچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستیو ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا د نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی پلټنې روانې دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټنې لپاره یې هر ټاکل سوی دی چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
د غنم خو مخکې داسې یو پروګرام و چې چون قرنطین شو او بیا د بهرني هیوادونو نه د اوړو راتګ هم بند سو، نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو دپاره په خاطر مسؤلیت درلودو دوی غنم د غنم وړل قچاق هم بند کړی و. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارا واغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرني او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرنې د ریاست معلوماتو له مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بده اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 24مه نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له هغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د تکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. تکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تېرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کرونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره ور سوي دي. د تکساس والی ګریګ آبوت وایي شایي نوې سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 24مه د کرونا ویروس څخه باندې 2000 نوې پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیر اونۍ په پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کرونا ویروس وایروس نوی شمېرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کورونا وځپل، اوس د نویو پیښو کمی پکښې لیدل کېږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د خورېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسېدو سره باید 14 ورځنی قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکښې بېرته پرانستل سول، تر ډېره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمېر لوړ دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اووه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تېرې میاشتې راهیسې یې په تدریج بېرته پرانستي. دغه ورځ د جون پر 4 په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به ښایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر 1 نیټې ته په پام کې نیول سوې وه. کووېډ 19 ناروغي چې له کرونا ویروس څخه پیدا کېږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 160,000 کسان وژلي دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته سوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سي د هر ماشوم لپاره او کور کړئ. خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه سوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټري او هایدروجن چلیږي، له راتلونکي کاله هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت ساروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې، د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي، نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي، او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي، جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجني پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي، او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر 40 چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمېر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي، په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه، 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت څخه تاسو سره خبره کوم. په یواز د دې چې حکومت زموږ سره مرسته وکړي، یا زموږ سره کومک وکړي. اوس یې په بریښ کې ګمرک شو کړی دی، غنم راته محصول لري داخل په افغانستان کې. د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې، تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دي محصول شوي. اوس د افغاني صاحب حکومت موږ ته په بریښ کې ګمرک جوړ کړی دی، کندهار ته چې وږي خلک دي موږ غنم ورسوو، اوس دې دلته غنم محصول لري.
السلام علیکم.
ناصر روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولۍ تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه راشي نو دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري. نو د هلمند اصلاحاتي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واسطه ولري یا یې پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید خبرې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر دیرش زرو یو سلو پنځه اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاندي نن خبریالان ته ویلي دي چې په یوه شوه روس کې یې یو زرو یو سلو پنځه اویا کسان معاینه کړي او موندل سوی ده چې څلور سوه شپېته تنه مثبتې پیښې په یوه شوه روس کې نوې ثبت سوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش تنه د کورونا په ویروس مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور سوی او په راپور کې ویل سوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته به چې د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن الملا په اړه معلومات ورکړي لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته الملا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوی وای لغوه کړي. دواړو خواو باید د جون په وویشتمه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلي وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې دی په خپل هیواد کې مسئلې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خوترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکي وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمه ایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني علي غګوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شي. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته خالیګا زید مونږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې هلته خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکیږي دا کارونه وکي خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای:
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. دا منډول ولسوالی اوسیدونکی قدرت الله:
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ.
په نورستان کې مسؤلین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونه به خوندي ساتي. یو هده پورې له منځه تللي دي، خو موږ بیرته د دې په رغونه کې انشاءالله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته هغه خپل لرغوني تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقۍ د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې تیره میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع چیرو. په پیل کې